tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri پټ بلا د پودکاسټونو لړۍ په لومړۍ برخه کې د کورنی تاوتریخوالی او په دویمه برخه کې د جبري ودونو موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړل شو. په دریمه برخه کې د جبري کنټرول موضوع تر بحث لاندې نیول کیږي. جبری کنټرول په ټوله نړۍ کې یو د پام وړ مسله ده چې عاطفي او اقتصادي ناوړه ګټه اخیستنې مهمه برخه جوړوي. په کورنی ناوړه چلند کې هر وخت فزیکی تاوتریخوالی نه وي شامل، بلکې په دې کې ډیری وخت په جبري ډول یا هم په زور سره کنټرول شامل وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ژوند د شریک تاوتریخوالی د کنټرول کوونکو چلندونو په ګډون تعریفوي او اټکل کوي چې نږدې 26% ښځې په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل ژوند په اوږدو کې د خپل ژوند د شریک یا میړه لخوا فزیکی یا جنسی تاوتریخوالی تجربه کوي. څېړنې ښیي چې د چلند د کنټرول او د ژوند د شریک د تاوتریخوالی د نورو ډولونو ترمنځ قوي اړیکه شتون لري. یو څېړنه ښیي چې د سویلي افریقا په کلیوالو سیمو کې د واده شویو یا ګډ ژوند کوونکو میرمنو 55.8% د کنټرول چلند تجربه کړای دی. هغه خزه چې لدی چلندونو سره مخ کیږي ډیر امکان لري چې د خپل میړه لخوا له احساساتي، فزیکی یا جنسی تاوتریخوالی سره مخ کیږي. د استرالیا د روغتیا او هوساین انسټیټیوټ لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې شاوخوا 23% میرمنې او 14% نارینه او احساساتي ناوړه ګټه اخیستنه تجربه کړې ده. اقتصادي ناوړه ګټه اخیستنه د جبري کنټرول یو بل عام تاکتیک دی چې 14% خزي او 8.8% نارینه اغیزمنوي.
هر کاری که از دستش میامد وقتی که من زیاد ناراحت شدم، خیلی جگر خون میشدم، شوهرم خیلی خوشحال میشد. مقصدش همی بود وقتی که فامیلم جنجالیم روز به روز زیادتر میشه و هیچ خوب نمیشه، یه همی طرف ادامه دارم. جنگ و شور زیاد داشتیم در خانه. بازم اون وقت تصمیم گرفتم که باید برمون جدا شوم، طلاق خود بگیرم، چون خیلی زندگی خیلی سخت بود، خیلی بد بود.
دا شاپری غږ دی. موږ د هغې اصلي غږ بدل کړی دی. هغه د خپل میړه او د هغه د کورنۍ له جبري کنټرول سره مخ شوې ده. میرمن شاپری وایي چې د میړه د کورنۍ لاسوهنه د دې لامل شوې چې میړه یې له هغه سره دښمنانه چلند وکړي او د هغې د ژوند پر ټولو چارو بشپړ کنټرول ولري. د هر اړخیز کنټرول هغه اړکړې چې حتی له خپلو ملګرو او خپلوانو څخه لري ووسی او په بشپړه توګه د انزوا احساس وکړي.
چون یک رقم یالی رابطه ما که دازوای یک رقم است که مثل دشمن واره استیم، به خاطر از امو زیاد کوشش میکنم که به هیچ بجواره نبینم.
شاپری وایي کله چې پوه شوه چې د خپل میړه لپاره هیڅ ارزښت او اهمیت نه لري او خپل کورنۍ ته تر هغې ډېر اهمیت ورکوي، نو وایي غوښتل چې اړیکه پای ته ورسوي. خو جبري کنټرول څه شی دی او د استرالیا په قانون کې څنګه تعریف شوی؟ جبري کنټرول د تکراری کړنو ټولګه ده چې پکې د ژوند د ملګري یا ملګري کنټرول، ګواښ، سپکاوی، څارنه او رواني یا اقتصادي ناوړه ګټه اخیستنه شامل ده. دا چلندونه ډیری وختونه ل فزیکی تاوتریخوالی سره ملوي. ل 50 سلنه څخه ډیره خزه چې جبري کنټرول تجربه کوي ل فزیکی تاوتریخوالی سره هم مخ شوی دی. نوریا مهرابی د سٹارټس پنوم د صدمات او رواني اختلالاتو د درملنې په اداري کې د رواني مشاورې او روزونکو په توګه کار کوي. اغل مهرابی ل تیرو تباند ډیر شکلون رئیسی په همدی اداري کې کار کوي چې اصلي دنده یې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ملاتړ کول دي. هغه د جبري کنټرول په اړه وایي:
په مهاجرینو یا کډوالو کې چې مونږ لیدلې دي، فرضاً فزیکی ده، لکه وهل، تکاول او هر وسیله باندې. بل دا چې جبري کنټرول ده، چې د یو نفر د ژوند ټول کنټرول په لاس کې واخیستل شي، چې مثلا د اقتصادي نقطې نظر نه پیسې ترې واخلي، پیسې د بانک اکاونټ نه ترې وباسي، د اجتماعي او ټکنالوژي نقطې نظر نه نفر نه پرېږدي چې څوک وګوري، فامیل خپل کورنۍ سره خبرې وکړي یا دوستانو سره، بیخي مطلق هغه نفر یوازې پاتې کوي، د نورو نه لکه چې رابطه نورو نه قطع کړي، نور د پیساب تماس ټکنالوژي لکه تلیفوني کنټرول کوي، پیغامونه کنټرولوي، چیرته تګ کنټرولوي، تعقیبوي، چې ډیټا کوسیف کنټرول وایي. او 2023 کې دا په استرالیا کې قانوني پاس شوی ده، او
په فدرالي کچه جبري کنټرول په خپل ذات کې یو ځانګړی جرم نه دی، مګر دا د 1995 کال د جزا قانون د کورنۍ تاوتریخوالي او د ماشومانو د ساتنې قوانینو لمخې د سزا وړ دی. په ایالتي کچه ځینې ایالتونو لکه نیو ساوت ویلز د 2024 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه جبري کنټرول یو جلا جرم ګرځولی دی چې اعظمي سزا یې تر 2 کلونو پورې په بند کې ده. په ملبورن کې میشت افغان وکیل عزیز الله یوسفزای وایي:
کوسف کنټرول عموما هغه کنټرول ته ویل کیږي کله چې یو خوا له طرفه بل پارټي یا بل کس د هغې د کنټرول کولو دپاره، د هغې عموما چې هغوی څه وکړي، څه ونه کړي، چېرته دې لاړ شي، چېرته دې لاړ نه شي، چا سره دې وغږېږي، چا سره دې ونه غږېږي، او آیا کار ته دې لاړ شي، کار ته دې لاړ نه شي. دغه مسایل چې کله منځته راشي، نو بیا دا د کوهرسف کنټرول په منځ کې راځي. دا یو نوی خبره ده، ډېر عام نه ده، خو داسې ده چې اوس نن سبا د آسټرالیا په قانون کې، لکه څنګه چې په یو کې، کاناډا او داسې نور ممالکو کې دا خبره عام شوې ده، نو په آسټرالیا کې هم ځینې قانونونه دي چې نوی راوتلي دي، او د هغې له وجې نه بیا اوس دا چلن چې کوم خلک یو بل سره کوي دا هم څېړل کېږي. اوس مهال په کوینزلینډ کې چې ټول ناول لومړی سټیټ دی، هلته دا جرم ګڼل کېږي، او جزا یې تقریبا تر 14 کلو پورې قید پکې راځي. او نور سټیټونو کې لا تر اوسه پې کار روان دی، داسې خاص دغه نه دی ټاکل شوی، خو دا 14 کاله چې مونږ ورته وایي دا داسې یو میکسیمم سینټنس دی، یعنی دې مطلب چې هغه چې ډېر زیات داسې دغه وي، او محکوم کس په دې باندې وپېژندل شي چې او دی ډېر ظلم کړی دی، نو بیا 14 کلو پورې. په عموما منیمم چې شروع کېږي د 6 میاشتو نه، همداسې بیا بره جزا یې زیاتېږي.
په استرالیا کې د افغان ښځو د حقونو فعاله مریم زاهد له 13 کلونو راهیسې د ټولنیزو خدمتونو په سکتور کې فعاله ده، او د ښځو له مختلفو ډلو سره له نږدې کار کوي. مریم زاهد وایي چې دا پدیده د استرالیا میشتو افغانانو ترمنځ ډیره عامه ده.
همراه خانم ها به تماس استیم که اونا بر ما شکایت ها را میکنن که ما هیچ اجازه نداریم که ما لباسی که میخواییم بدل خود بپوشیم، و یا درس را که میخواییم بخونیم، یا در جای کار که میخواییم کار کنیم. اینا همش کنترل میشه به خاطر ننگ و ناموس و مسائل فرهنگی و مسائل خانوادگی، و بعض خانواده همچنان به دختران خود اجازه نمیتن که پول خود خرج کنن یا پول داشته باشن یا پول سنتلنگ خود داشته باشن.
جبری کنترل پایلی جواری دوامداره، او په ځینو مواردو کې وژون کې دي. قربانیان اکثرا د خپګان، شدید استراب، د بی ارزښتۍ احساساتو، په ځان د باور له لاسه ورکولو او تر پیښې وروسته ګډوډۍ او فشار سره مخ کیږي. ډیری ښځې د انزوا او مالی محدودیتونو له امله نشي کولی اړیکه پرېږدي، کوم چې د فزیکی تاوتریخوالی او حتی وژنې خطر زیاتوي. په استرالیا کې څیړنې ښیي چې جبري کنټرول ډیری وخت د خپل ژوند د ملګري یا ملګري د وژنې لپاره پایلوي او د شدید تاوتریخوالی له 95% څخه زیاتو قربانیانو د مخه د دې کنټرول تجربه کړې ده. سربیره پر دې دا چلند ټولنیز او اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي، لکه د دندې له لاسه ورکول، د ټولنیز ګډون کمیدل، جبري مالی تړاو او د هغو ماشومانو لپاره رواني زیان چې د چلند شاهدان دي. که چیرې تاسو او یا داسې کس چې تاسو یې پیژنئ کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کوي، نو د 1800 رسپیکټ ادارې ته په 1800 میره زنګ ووهی یا له 1800 رسپیکټ .org.au څخه لیدنه وکړئ. هغه کسان چې تر سخت رواني فشار لاندې دي کولای شي د لایف لاین ادارې ته په 1800 شمیره زنګ ووهی یا هم له لایف لاین .org.au څخه لیدنه وکړي. په بیړني حالت کې 300 یعنی 000 شمیرې ته زنګ ووهی. نور بنسټونه هم شته چې تاسو کولای شئ د خپلو محلي ټولنیزو مرکزونو له لارې ورته لاسرسی ومومئ. داوا د پټه بالا د پودکاستونو لړۍ دریمه برخه په راتلونکي برخه کې د کم عمره ودونو موضوع څېړل کیږي. اسپیس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.